راضی هغه باغه خلی اسه څوک هم ناراضی چې هغه یوسی او بل مقصد هم دا چې کم فرق دی د دوه طبقو کې امیر او غریب کې چې دا ختم شي
د کرک سیمی یو تن رزاق وای دغه دیوال نه یو صدر را واخست
که دا پات کې پته کې چې څاړه را ورجو دا ستر دل دا صدر ما دره دا خلکو لګولې غریبانو لپاره زه پرغله ما صدر کو خوش مانو چت کو ما واس نو کنه زکه هو ته ودر دل پښلې په دوه ډرور سره ډرور تر دی دا ډېر ښه اقدام دی دا ته پک ته خو هر څه ته ورګړ هر څه کړی دا په دې ته نور
کپڑے مپڑے بس ملو چلے رہا تھا دیر ڈیر میرا بانی دیر خستہ کارے کڑے دے گی چدا کارے کڑے
دے دیوال سرا ولاڈ یو بلتن امتیاز پدے حق لکھ پل احساسات صدا سے شریک
زیو عام رنگ ساز ما چې زمونږ معاشره کې دا سیستم نو او دا خوري خاص سیستم دی او دلته دا سامان یک دی او غریبي وړي د غریب په کار راځي نو هغه بم دی مالدارو ته دوا کوي
او د هیتاباد یو سیدونکو رضا شاه وای چې دلته زدکونکو خپل استعمال شوی نصابی کتابونه هم راوړي نو غریب خلک به ترې ګټه پورته کړي
د خلک خپل یوز چکم بوکس دی سره هغه دلته ګدی او غریبانه ونو چتای نو دا به پدینه مخشي زوی ما چې دا په یونیورسيټي کې داسې یو دیوال جوړ شي او زه په ځې کم زه مارکیټونه دی آیل تم خلک اډم سره ور کوي چې زیاده غریبانو د علاج د لپاره نو دا و پدینم خشي په پټ خلو امداد کیږي دلته خپل من پسند سي زونه دلته نه اوچتای
د زدکونکو د فلاحي تنظیمونو غړي وای چې په 1300 زکی په لزګونه خلکو د مهرباني دی دیوال ته خپل اضافي او استعمال شوی سي زونه راوړل او ګڼ شمیر به وسه خلکو فرحات شنوارای مشال ریڈیو پی خبر
اوریدونکو اوس ته هفتوار پروگرام جمهوریت وخت شوې دی د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د چین پاکستان اقتصادي لار پر اقتصادي او معاشي ارزښت خبرې کړې دي تاسو به واورئ چې کله د پاکستان حکومت دا پروژه په پنجاب کې عملي کوي نو څه ډول اقتصادي او سیاسي مسلې پیدا کولی شي همداراز دا به واورئ چې آیا د چین دا پنګونه د پاکستان لپاره مهمه ده او که نه دا به د پاکستان استحصال یوه ذریعه وي جمهوریت هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي
د چین پاکستان اقتصادي لار پروژه څه اقتصادي او مالی ارزښت لري دا څومره پراخه اقتصادي پروژه ده آیا پرمختیايي کارونه به په پاکستان کې د اقتصاد جوړښت توازن ته تاوان ورسوي او کنه ګټه هم لري که د پاکستان وفاقي حکومت د لار د پښتونخوا او بلوچستان پر ځای له پنجاب تیر کړي یا زیاته پانګونه هلته وکړي نو آیا دا به د هیواد دننه اقتصادي نابرابري لا ژوره نه کړي آیا دا کار به په هیواد کې ملتپاله سیاست لا پیاوړی نه کړي په نورو هیوادونو کې د چین پانګونې تر شا څه ډول فکر وي آیا دا خبره سمه ده چې چین چې په افریقا کې پانګونه کړې نو له هغه ځایه پیسې خپل هیواد ته وړي دي او هلته یې ولسونو ته ګټه نه ده رسولې او که څنګه دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د اقتصادي او سیاسي اقتصاد له یوه استاد سره څېړلې دي تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت نننۍ خبرونه هم له تیرو دوه هغو سره تړلې ده په تیرو دوه خبرونو کې تاسو د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا بلوچستان او پاکستان زیاتره ګوندونو له دریځه خبر شوې تاسو واوریدل چې د زیاتره ګوندونو دریځ دا دی چې دا لار د پاکستان لپاره مهمه ده خو دوی اندېښنه لري چې ګواکې د پاکستان وفاقي حکومت دا لار پنجاب ته اړولې یا زیاتره ګټې یې پنجاب ته ورکوي د پاکستان وفاقي حکومت په بیا بیا دا تور رد کړی دی نن په خبرونه کې د چین پاکستان اقتصادي لار پر موضوع بحث ته دوام ورکوو خو نن د دې پروژې په اړه د اقتصاد او نړیوال سیاسي اقتصاد له زاویې خبرې کوو په خبرونه کې را سره د لاهور یونیورسيټي اف مینجمنت ساينسز د سیاسياتو سیاسي اقتصاد څانګې استاد ډاکټر تیمور رحمان ملمدې لدم پښتنه وکړه چې د چین پاکستان اقتصادي لار پروژه ورته له اقتصادي نظره څومره پراخه هغه ښکاري د وایي دای وسیمایز او نړیواله پروژه ده چې جنوبی اسیا به نه یوازې د آرام بهر له آسیایي هیوادونو سره وتړي بلکې جنوبی اسیا به له نړۍ سره هم وتړي
په تاریخي توګه د همالیا غرونو له کبله جنوبی اسیا تل د آرام سمندر له آسیا وڅ پاتې شوې ده د هغوی ثقافت بیل پرمختګ کړی او زموږ ثقافت فلسفه، کلتور او سیاست جلا پرمختګ کړی دی. دا د چین پاکستان اقتصادي لار پروژه دوه لوی تهذیبونه نه یوازې له یو بل سره نښلوي، بلکې همدا لار تر منځنۍ آسیا، منځنۍ ختیځ، افریقا او اروپا پورې رسوي. د چین بشپړ پلان چې تاسو ووینئ نو هغوی د ورېښمو لار په ذریعه ټوله یورو آسیایي وچه سره داسې تړي چې په تاریخ کې کله داسې نه و پیل شوي او تړل شوي. نو دا دومره لویه پرمختیایي پروژه ده چې د اروپا او نورې نړۍ له حوالې سره به د آسیا د طاقت او واک توازن بڼه بالکل بدل کړي،
له ډاکټر تیمور رحمان هم پوښتنه وکړه چې نړیوال اقتصاد پوهان فکر کوي چې کله په یوه ټولنه کې پرمختیایي کارونه کیږي، بازار یې آزادیږي او صنعت پکې وده کوي، نو د پیسهدارو او غریبو ترمنځ پکې واټن هم زیاتیږي. آیا له دې نظر سره موافق دی؟ دی په ځواب کې راته وایي
چې سرمایه دارانه نظام وي، نو کله هم چې حکومت یا بل څوک پرمختیایي کارونه کوي هغه به عدم توازن پیدا کوي. یعنی ځینې برخې او خلک به پیسې پیدا کوي، ځینې به غریب پاتې کیږي. یو خو دولتونو دننه د وسایل تقسیم خبره ده، بل د طبقو دننه د تقسیم خبره ده چې دولت څنګه ویشل کیږي. نو چې د آزاد بازار اقتصادي نظام وي، نو که د هیواد دننه د پانګونې عمل وي یا بهر، دا به د طبقو نابرابري زیاتوي. دا د سرمایه‌داران نظام د پرمختیا یوه نه بېلېدونکې برخه ده.
ډاکټر تیمور رحمان وایي نابرابري خو د صنعتي پراختیا یو نه بېلېدونکې برخه ده، خو چین پاکستان اقتصادي لار به په پاکستان کې د صنعتي ټولنې بنیاد هم کېږدي.
څومره چې په پاکستان کې صنعتي نظام پراخیږي، نو له دې سره به نابرابري پیدا کیږي. خو د صنعتي نظام راتګ د ټولنې پورته کېدو، پرمختیا او ترقۍ بنیاد ږدي. نو زما په فکر د چین پاکستان اقتصادي لار له پروژې سره به چې انفراستراکچر جوړ شي، د توانایي پیدا کولو نظام به پیاوړی شي، د مواصلاتو نظام به طاقتور شي، نو دا به د یوې صنعتي معاشرې بنیاد کېږدي. نو زما په فکر د دې شپږ سلویشت عرب امریکایي ډالرو پانګونې لویې پروژې غوڅ مخالفت چې دا کار باید بالکل ونه شي ناسم عمل دی. زه د دې فکر ملاتړ نسم کولای، ځکه چې زه فکر کوم دا پروژه پاکستان او ټولې سیمې ته ګټوره ده.
د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه هغه تورونه او اندېښنې چې ګواکې وفاقي حکومت غواړي دا لار یا د دې زیاتې ګټې په پنجاب کې وساتي، څه ډول اقتصادي تعبیر یا تشریح لري؟ ډاکټر تیمور رحمان وایي چې په یو ځای کې پرمختګ شوی وي نو نورې کارخانې هم هلته پرانستل کیږي.
سرمایه‌داران نظام یا پانګونه کې موږ وینو چې په یو ځای کې پرمختګ شوی وي، د پرمختیا نورې پروژې هم هلته عملي کیږي. ګوره که د لاهور بازار لوی دی، د فیصل آباد منډی لویه ده، یا د ملتان یا کراچۍ بازار غټ دی، نو بیا ظاهره خبره ده چې تاسو اقتصادي لار جوړول غواړي نو هله به موي دا له همدې لویو بازارونو تیرسي او له داسې سیمو تیرسي چې بازارونه لري. صنعت هم داسې ترقی کوي. که تاسو ووینئ نو په لاهور کې چې پر فیروزپور روډ او رایوند روډ کارخانه جوړی وي، نو نوې کارخانه به ملته جوړیږي. حالانکه کېدای شي چې په نورو سیمو کې ښه ځایونه وي.
خو ډاکټر تیمور رحمان دا فکر کوي چې پاکستان د یو ریاست په توګه باید د چین پاکستان اقتصادي لار له پنجاب تیر نه کړي، بلکې خیبر پختونخوا او بلوچستان ته دی وده ورکړي.
زما په فکر کله چې دولت یا ریاست پرمختیایي کارونه کوي، نو باید یوازې د پیسو ګټه په پام کې ونه نیسي. ریاست باید داسې اهداف هم په ذهن کې وساتي او باید دا فکر وکړي چې دا یو ښه موقع ده چې په پاکستان کې هغه مظلوم قومونه او ځپل شوي توکمونه چې معاشي پرمختګ یې نه دی سوی او وروسته پاتې دي، نو که پرمختیایي کارونه د هغوی په سیمو کې وسي او د نابرابرۍ یعنی غریبۍ او امیرۍ فرق یو ډول متوازن کړل سي، نو حکمرانه طبقه او نور سیاستوالان باید دا فکر وکړي چې له دې کار سره به پاکستان له دننه خوا وتړل سي. نو که د بلوچستان یا پښتونخوا سیاستوالان وایي چې موږ په سیمو کې پانګونه وکړي، دا خو پاکستان په اقتصادي او سیاسي ډول یو کوي تړي.
د لاهور پوهنتون استاد رحمان په وینا که پاکستانی حکومت د چین پاکستان اقتصادي لار زیاتره پروژې په پنجاب کې عملي کړي، نو پنجاب چې وار له مخه یو پیسه‌داره مرکز دی، دا به نور مالداره شي او بلوچستان چې تر ټولو وروسته پاتې سیمه ده، بلا نور د غربت او بېوزلۍ کندې ته پرېوځي.
په نړیوال اقتصاد کې تاسو د یو مالداره مرکز او په څنډو کې د پرتو غریبو ځایونو جوړښت وینئ. په هیوادونو کې هم دا جوړښت تر سترګو کیږي. دا جوړښتونه بیا بیا پیدا کیږي. همدا وجه ده چې بیا په هیوادونو کې د قومونو ترمنځ د نابرابرۍ له کبله د ملت پالنې خبرې او نظریې زور اخلي. د مثال په توګه زه چې کله بلوچستان ته ځم، نو باور وکړي ما ته داسې ښکاري چې نه یوازې یوې بلې سیمې ته تللی یم، بلکې په وخت کې مې هم شاتګ کړی وي. او چې په ګاډي کې له بلوچستانه پنجاب ته ځم، نو داسې راته ښکاري لکه په وخت کې چې مزل کوم او راتلونکي یا مستقبل ته روان یم. شمیرې او ارقام هم ښیي او خپله هم وینم چې بلوچستان داسې وروسته پاتې سیمه ده چې د لیک لوست شرحه، د روغتیا تناسب، د ښځو حقونو تناسب، هلته غریبي، دا هر څه د پنجاب او بیا ټول پاکستان پرتله ډیر زیات دي او بلوچستان له ټول پاکستان شاته دی. همدا وجه ده چې د دولتمن مرکز او غریبو څنډو جوړښت دوباره د پیدا کولو پر ځای چې تاسو د شپږ څلوېښت ارب ډالرو پانګونې موقع په لاس درغلې، نو داسې یې وکاروئ چې مظلوم قومونو ته یې ګټه ورسیږي او دا باید یو ډیموکراټیک پرمختیایي عمل وي.
اوریدونکو، د جمهوریت خپرونې په دې برخه کې د چین بهرنیو پانګونو ته یوه کتنه کوو. ما د لاهور مینجمنت ساینسز پوهنتون استاد ته وویل چې غربي رسنۍ او غربي پوهان دا دریز لري چې چین چې په افریقایي هیوادونو کې پانګونه کړې، نو هلته یې خپل کارکوونکي بیولي او خپله سرمایه یې په یو نه یو شکل بیرته چین ته انتقال کړي. آیا دا نظر سم دی؟ او که سم دی، نو د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې په اړه هم د دې تاوان اندېښنه شته او که څنګه؟ ډاکټر تیمور رحمان وای:
نه، زه دا اندېښنه نه لرم، بلکې دا تنقید په غربي اخبارونو کې کیږي. خو که تاسو د هغو افریقایي هیوادونو اخبارونه ولولئ چې پکې چین سرمایه اچولې ده، نو هغه د غربي اخبارونو نظر ردوي. د مثال په توګه د زیمبابوې ولسمشر موګابي چې په غربي رسنیو کې تر زشت تنقید لاندې دی، هغه بیان ورکړی او زیمبابوې هم خپلې شمیرې اعلان کړي دي چې ښایي د چین سرمایه پر ټولنې څه اثر کړی دی. همداراز که په کیوبا کې ووینئ یا په وینزویلا کې ووینئ، نو د هغو هیوادونو حکومتونه هم وایي چې د چین سرمایه ورباندې ښه اثر کړی دی.
استاد رحمان وایي: چین چې هر ځای سرمایه چوي، نو یو سیاسي سوچ لري، او هغه دا دی چې چین غواړي ځینې هیوادونه په اقتصادي توګه د غرب له اثره آزاد کړي او له ځانه سره یې ملګري کړي. د ده په خبره پاکستان باید یوازې خپلو ګټو ته وګوري.
په حقیقت کې که تاسو د چین د سرمایه اچونې نظام ته ووینئ، نو هغوی سیاسي پانګونه کوي. دا داسې پانګونه ده چې هغوی هر هغه هیواد ته سرمایه وړي چې ورته ښکاري پکې د امریکا او نورو پرمختللو هیوادونو ضد یو بلاک یا اتحاد جوړېدلی سي. نو همدا وجه ده چې د غرب لخوا پروپاګندا کیږي چې دا استثنايي سرمایه اچونه ده، او چین بیا هغه هیوادونو ته وایي چې موږ خو تاسو ژغورو، موږ په پاکستان کې باید د دواړو د پروپاګندو ښکار نسو او دا فکر ونه کړو چې ګواکې هغوی موږ ژغوري، یا دا چې چین یو نوآبادیاتي یا امپریالیستي هیواد دی.
جس کا ویسٹ کہہ رہا ہے کہ نیو کلونیل فورس ہیں یا نیو امپیریلسٹ فورس ہیں.
ڈاکٹر تیمور رحمان دا نظر هم رد کړ چې کچینی وبرز له پاکستان خپل سرمایه وباسي، نو دغه هیواد اقتصاد ته زخت زیان ورسی. دا وای چین د پاکستان بیخبینا یا انفراستراکچر په برخه کې پانګونه کوي، او که سرمایه وباسي هم، نو سړکونه یا کارخانه له ځان سره نشي وړلای.
سب سے جو خطرناک انویسٹمنٹ ہوتی ہے، جو فورن انویسٹمنٹ آتی ہے، وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی.
له بهر چې پانګونه کیږي، نو په هغه کې تر ټولو خطرناک سرمایه پورټفولیو سرمایه ده. هغه دا ویل کده ونډو په بازار یا ونډونو کې پیسې لګول، دا یو قسم جواری ده. دا ډول سرمایه کاری ډیره تاوانی وي. تاسو وګورئ په 1990 لسیزه کې چې غرب په جنوبي کوریا او نورو پر مخودي آسیایي وادونو کې همدا ډول پانګونه وکړه، او بیا یو دم خپل پانګونه له هغه وادونو وېسته چې لکه بلې د ټولو اقتصادونو پیسو خپل ارزښت له لاسه ورکړ. له چین چې دا پانګونه په پاکستان کې کیږي، دا بالکل مختلفه ده. که چین سبا له دې هیوادونو ووزي او پانګونه وباسي هم، نو دلته به یې انفراسټرکچر جوړ کړی وي چې تر راتلونکو سلو کلونو به دلته وي. دا انفراسټرکچر هغوی له ځانه سره نشي وړلی. که دلته پاتې کیږي هم، نو یوازې چینایان خو به دا انفراسټرکچر نه کاروي، کنه موږ به یې هم کاروو، موږ به هم دا سړکونه استعمالوو او خپل سامانونه به نورو هیوادونو ته استوو.
اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې مو د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې ته د اقتصاد او نړیوال سیاسي اقتصاد یا انټرنیشنل پولیټیکل اکانومي له نظره کتنه وکړه. تاسو واوریدل چې که پاکستان دا لار په پنجاب کې پرېږدي یا پروژې په پنجاب کې عملي کړي، نو نه یوازې به د پنجاب او پاکستان نورو برخو ترمنځ اقتصادي نابرابري ژوره شي، بلکې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې به ملتپاله رویه او فکر نور پیاوړی شي. پاکستان ته سیاست ته او اقتصاد ته تاوان رسوي. دا و نننۍ خبرونه راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
زمون کم محبت لپاره هم ده او کم ده کم